تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې پر خبرونو سربیره د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شي. په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان له مختلفو سیمو څخه تصاویر هم شته. د ځینو مهمو موضوعاتو په اړه ویډیوګان هم شته، کولی شي چې وی ګوري. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویلیو، دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف چې د ازادي راډیو په مرسته وړاندې کیږي، او دغه راز د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام حقیقت څه دی چې طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت له وزیر ویس احمد برمک سره مو خبرې کړي دي. خو اوس یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. د امریکا ولسمشر له خپل دې فرمانه دفاع وکړه چې د موقت وخت لپاره امریکا ته د مهاجرو پر ورتګ بندیز لګولی دی، او ویل دی چې د وو اسلامي هیوادونو خلک د امریکا ته نه ورځي. ډونالد ترامپ ویل دا پریکړه د امریکا د امنیت لپاره شوې ده، خو تر دې مخکې د سان فرانسیسکو ایالت د قضایه امپلاوي درې تنو د دې فرمان د ځنډیدو حکم ورکړ. ولسمشر ترامپ دا پریکړه سیاسي وبلله. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر وویل چې امریکا ته د وو اسلامي هیوادو او نورو کډوالو د ورتګ موقت بندیز د امریکا د امنیت لپاره لګول شوی دی. کله هم نه غواړم چې دا ووایم چې محکمې پلوي توپ کړی، نو دا هڅه داسې نه کړم. تر اوسه مو پریکړه هم نه ده کړې، خو داسې ښکاري ده چې محکمه ډېره سیاسي وه. د قضایي چارو لپاره به غوره وي چې بیانیه ولولي او پوه شي چې کوم کار سم دی. ډونالد ټرمپ چې د چهارشنبې په ورځ د پولیسو قومندانانو ته خبرې کولې، دا خبره هم وکړه چې دا د امریکا د ولسمشر حق دی چې خپل فرمان د مهاجرو په برخه کې پلی کړي. د دې سربیره چې د سیشنبې په ورځ د قضایي پلاوي او د ټرمپ د استازي ترمنځ ډېر بحثونه وشول، بیا هم داسې تمه ده چې وروستۍ پریکړه به د اونۍ په پای کې اعلان شي. د هغه فرمان له مخې چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په 28 وار کړ، د نوی ورځو په مخه د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن خلک امریکا ته نشي ورتلی. له دې پریکړې سره د امریکا دننه او بهر ګڼو کسانو مخالفت کړی دی، خو ډونالد ټرمپ پرون د محکمې د سیشنبې د ورځې پر پریکړې ناخوشي څرګنده کړه، او وی ویل چې داسې پریکړې د امریکا امنیت له ستونزو سره مخامخ وي. دا یوه غمجنه ورځ ده. فکر کوم چې نن زموږ امنیت له خطر سره مخامخ شو، او تر هغه وخت پورې به له خطر سره مخامخ وي چې موږ هغه ته اجازه ورکوو. اوس چې د امریکا د قضایي چارو د محکمې هیئت د کډوالو د فرمان په برخه کې له ولسمشر سره په ټکر کې راغلی، پریکړه ورسره ګرانی شي. که قضایي هیئت د اونۍ تر پایه خپله پریکړه پلی نه کړي، نو د امریکا ستره محکمه به د ټرمپ د فرمان د لغوه کېدو یا پلی کېدو په اړه پریکړه وکړي.
او د روسیې په کیروف ښار کې یوې محکمې الکسی ناوالنی د مالي فساد په یوه قضیه کې مجرم وپېژند. ناوالنی یو سیاسي مخالف او په روسیه کې د اداري فساد ضد یو فعال دی. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې د کیروف ښار یوې محکمې د حکومت پیژندل شوی سیاسي مخالف او د اداري فساد ضد فعال د اختلاس په یوې قضیه کې ګرم کړ. د محکمې قاضي د چهارشنبې په ورځ فیصله وکړه چې الکسی ناوالنی د دغه جرم پلان جوړونکی دی. د پیوتر اوفیتسیروف په نامه یو بل کس چې د الکسی ناوالنی د جرم شریک ګڼل شوی و، هغه هم ګرم وپېژندل شو. خو د محکمې غونډې دوام درلوده او د دغه رپورټ تر برابرولو د جرم سزا نه و اعلان شوې. د روسیې د قانون له مخې دغه جرم ښاغلی ناوالنی په دولتي مقام کې کار کولو څخه محروموي. خو بیا هم د ناوالنی یو ملګری چې د 2013 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره هلې ځلې تنظیموي، وایي چې د محکمې دغه فیصله کومه اغیزه نه لري. دواړو محکوم شویو کسانو ویلي چې د بشري حقوقو اروپایي محکمې ته شکایت کوي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د بشري حقوقو د څانګې مشر مایکل جورج لینک د ناوالنی د محکومیدو په هکله اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي ویلي دي دا ښکاري چې محکمې دغه فیصله د ښاغلي ناوالنی د سیاسي حقوقو د محدودولو لپاره کړې. الکسی ناوالنی او اوفیتسیروف د دولت تر کنټرول لاندې یو شرکت څخه د پیسو د اختلاس په تور دوهم ځل محاکمه سول. سترې محکمې تیر کال د کیروف د محکمې د 2013 کال پریکړه چې دوی ګرام پیژندلی وو لغوه کړه. د نننۍ فیصلې بیان تقریبا هغه بیان ته ورته و چې د یو بل قاضي لخوا د 2013 کال د محاکمې په پای کې لوستل شوی وو. الکسی ناوالنی او اوفیتسیروف په خپلې بېګناهۍ ټینګار کوي. ښاغلی ناوالنی ویلی دی چې لګول شوي تورونه سیاسي موخه لري او مقصد یې دا دی چې دی د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید نکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د هوا په سړېدلو سره په ټول خلکو کې په تیر بیا په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ډېریږي. ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي یوازې د هوا بدلون د دې سبب کیږي چې ماشومان ډېر په تنفسي ناروغي اخته شي. خو ډاکټران بیا وایي سره له دې چې د هوا بدلون تاثیر کوي، خو هغه ماشومان په دې ناروغۍ ډېر اخته کیږي چې خپل خواړه د مور له شیدو څخه نشي پوره کولی. په تنفسي ناروغۍ د ماشومانو د اخته کېدو ډېر لاملونه هغه میکروبونه دي چې د هوا له لارې له ناروغ نه روغ انسان ته لېږدول کېږي. په تنفسي ناروغۍ اخته ماشوم د مور شیدې سمې نشي راوړلی چې دا لایم د تنفسي ناروغۍ دي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو نورې نښې نښانې هم شته چې ډاکټر به یې راته روښانه کړي. له موږ سره مېلمه د ماشومانو د داخلي برخې ډاکټر دی، هغه خپله ځان راپېژني.
زمانوم ډاکټر متولی یونسی د ماشومان د ناروغۍ ډاکټر يم او د عام روغتیا وزارت د ماشومان او تنکې ځوانانو د روغتیا په څنګه کې کار کوي.
په پیل کې په ماشومان کې د تنفسي ناروغۍ په اړه معلومات راکړي.
کدا ناروغي مونږ تعریف کو، دا هغه ناروغي دي چې له پزنې نیولې بیا تر هنجري او تر سږو پورې دغه سیستم یا دغه تنفسي لارې اخته کوي. نږدې 22 نه تر 30 سلنه پورې د ماشومانو مړینه د همدغه ناروغي له امله مستر
تنفسي ناروغي
له امله مستر زی.
الاتي څه کېدلی سي چې یو ماشوم په تنفسي ناروغي اخته کیږي؟
د تنفسي ناروغي لاملونه ډیر زیات دي، خو زه کولای شم چې هغه په دوه برخو وویشم. یو دا چې د ژوندۍ موجوداتو یا د میکروګونو په اثر مستر زی. میکروبونه مختلف میکروبونه دي، ویروسونه دي، باکتریاوي دي، پرازیتونه دي او بعض نور لاملونه غیر میکروبي دي. لکه ځینې کیمیاوي مواد دي، مثلا لوګي، مثلا ګرد، خاورې، مثلا اساسيتي مواد چې اساسات منستروري، دا ټول په تنفس باندې نوړه غیزه کوي، په تنفسي لارو باندې نوړه غیزه کوي او ماشوم ناروغه کوي.
کله چې ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته کیږي، کورنۍ به څنګه پوښتنه کوي ماشوم په دې ناروغي اخته دي؟
د تنفسي لارو ناروغي خپل نخ نه خانه لري. ډیره مشهوره نخه ټوخه ده، پرنجیده، تبه ده، سالنډی ده، پستونزو سره تنفس کول دي. ماشوم کې دیسی درد احساس کی، نارامه وسی.
کله چې کورنۍ ولې دل بچی دغه لایم لري نو پودې سي چې تنفسي ناروغي لري؟
بله، ټوخه، مثلا تبه، پرنجی، نارامي، سالنډی.
بیا د دغه ناروغي درملنه څه ډول کېدلی سي؟
معمول درملنه په کور کې دادا چې ماشوم ته داسې مایات ورکړي سي چې دغه ټوخه آرام کی، د ماشوم تبه کم کی. بل دا دی کچیر ته ماشوم عمر له شپږ میاشتو نه کم وي، ماشوم ته د مور شیدې دا تر ټولو ښه درمل دي د تنفسي سیستم د ناروغۍ لپاره. کچیر ته شپږ میاشتو نه عمر زیات وي، هغه ته شوروا یا خوروا ورته ورکو. ماشوم ته د مور شیدې ترڅنګ داسې مایات یا اوبلن شین ورکو، لکه خوږ چای، لکه ترکاری شوله، شیدې، ګرم مایات ورته ورکولای شو.
څه باید وشي چې ماشوم اصلا په دغه ناروغۍ هیڅ اخته نشي؟
وګړو کې د سینې بغل په نامه ناروغۍ ډېر عام دا، خو موږ په عمومي ډول سره د تنفسي سیستم د ټولو ناروغیو د مخنیوي په خاطر یا پاغو د ناخته کېدو په خاطر چې ماشومان اخته نسی، موږ باید اقدامات وکړو. هغه دا چې د ماشوم تغذیه ته خپل مرنه وکړو، ماشوم واکسین ته خپل مرنه وکړو، په وخت واکسین کو. په ځانګړي توګه اوس د عام روغتیا وزارت لالارې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یو ډول خطرناک سینه بغل په وړاندې واکسین تطبیقیږي، هغه تطبیق سي. نور واکسینونه هم کده د نور ناروغیو په وړاندې تطبیقیږي، هم د ماشوم د تنفسي ناروغیو د اخته کېدو په وړاندې د مخنیوي په برخه کې اړین دي. بل دا ده چې د ژمي په موسم کې په کورنۍ کې دا په خونو کې ګڼه ګوڼه زیاتیږي، دا زیاته ګڼه ګوڼه د هوا د مصرف سبب کیږي او ماشومان ته هغه تازه هوا چې باید ورته چمتو وي هغه کمیږي. ماشومان زیات اخته کیږي په تنفسي ناروغیو. له همدې امله باید د خونو کړکۍ کله کله پرانستې شي چې تازه هوا خونې ته راسي. بل د لوګینه باید مخنیوي وسی. په کورونو کې زیات لوګي، سیګریټ کول، ګرد، خور، دوړونه مخنیوي وسی.
کله چې یو ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته سي، دا څومره خطرناک کېدلی سي؟
تنفسي ناروغي لکه څنګه چې معلومه خبره ده چې زړه سږي، دا سره ډیر نږدې تړاو لري. کله چې تنفسي سیستم په ناروغي او اختکیږي په لومړي سر کې خو کده سي دا یو ټوخی والګي چې هغه دومره خطرناک نه ده، خو کله چې سینه بغل سي او یا سینه بغل په شدید سینه بغل ووري
او علاج ونی سي
او شدید سینه بغل بیا د وینې میکروب مستر وړي چې د وینې میکروب بل اخره کده سي تر مغز ورسيږي او بل اخره زړه هم کده سي چې په دې کې را لتاړ سي، نو دا وژن کې ناروغي ده. کله چې مثلا شدید سینه بغل سي، شدید سینه بغل هم د وینې په میکروب ووري او هغه زړه ته ورسيږي یا دماغ ته ورسيږي، نو دا معلومه خبره ده چې وژن
کې
ده.
په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ساری هم ده له ماشوم له بل ماشوم ته لیکدول کیږي؟
بالکل، ډېر ساری ناروغي دي تنفسي سیستم ناروغي، مثلا د پرنجي په کولو سره یا د خوراکي موادو لارې د لاس ورکولو لارې کېدای سي دا ناروغي له یو شخص نه بل شخص ته انتقال وکړي. په همدې خاطر د دې ناروغیو د مخنیوي په خاطر باندې ځاني یا شخصي حفظ الصحه ډېره اړینه ده. ماشومانو ته باید لاسونه ومینځل شي، خپل لاسونه باید میندې ومینځي، یا هغه څوک چې د ماشومانو سره سره کار لري د هغوی نظافت باید ډېر ښه وي تر څو له یو بل نه ناروغي د انتقال لیک مخنیوي وسي. په یو خونه کې د ډېرو کسانو راټولېدل
دا
ناروغي یو نه بل ته منتشر کوي.
مثلا په یو کور کې شپږ ماشومان دي، دوی څه ډول وساتل سي چې کیاوي تنفسي ناروغي لري بلته ونه لیکدول سي؟
هغه شیان چې د ماشوم لپاره استعمالیږي، مثلا د پوز دسمال، مثلا پیاله، مثلا د لوخي، دا باید بیل وي، جلا توګه استعمال سي. او بل دا چې دغه ماشوم باید لکس د نورو ماشومانو سره فاصله ولري. مچول د ماشوم چې ناروغ وي د نورو ماشومانو په وسیله دا ښه کار نه ده.
په ډیری کورنیو کې کله چې بابای یا نیکه او نیا دوی په خپل خوله کې یو شی زوی بیا ماشوم ته په خوله کې ورکي، آل دا چې خپل تنفسي ناروغي لري، دا کاری څومره خطرناک ده؟
دا خبره د ماشوم لپاره ډیره خطرناک ده، ځکه ماشوم یو ډیر ظریف بدن لري چې دغه میکروبونه د نیا او نیکه میکروبونه په هغه باندې ډیر ناوړه اغیزه کوي. دوی باید هیڅ کله د ماشوم په خوله کې ګوتې ونه وهي، خپلې خولې نه څور نه کړي، اول په خوله کې یا ګرم کړي یا مېده کړي بیا ورکړي. دا ډیر خطرناک دي، ځکه چې د هر چا په خوله کې ځانګړي میکروبونه شتون لري. که دغه میکروبونه بل کس ته ځي، هغه ته کېدای سي مرض منځته راوړي او خپله د دې شخص لپاره شاید دا مرضي نه وي، ورسره عادت شوی د خپل خولې میکروب دي، دا شاید خطرې نه دي لپاره، خو دا چې بل خولې ته انتقالي
ماشوم
ته وژونکي کېدای سي امکان لري.
او ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني صاحب، تاسو نه هم مننه.
حقیقت صدای
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، السلام علیکم. ستړي مشه لکه څنګه چې خبرې استې په دې ورسېو کې په افغانستان کې خورا زیاتې واورې وشوې چې لکه بلې زمونږ لسکونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله هم اوخته ده. دا چې په دې رابطه باندې د حکومت اقدامات څو د حقیقت سي دي په دې خبرونه کې مو طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمکتب لنور ورکړی ده. برمکتب ډیر مننه چې وخت مو راکړ. برمک صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته، په دې وروستیو کې د افغانستان په دوه ویشتو ولایتونو کې خورا زیاتې واورې وشوې چې له کبله زموږ هیوادوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. مهرباني وکړئ د مرګ ژوبلې د دقیقو ارقامو په اړه ووایاست او دا ووایاست چې د افغانستان په څومره ولسوالیو کې لا هم لارې بندې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو هم ډېر مننه، تشکر. د واورې په ارتباط متاسفانه چې دوه ویا ساعتونه چې واوره په ټول افغانستان کې بارندگی او اورو، خصوصا په دوه ویشت ولایتونو چې واوره شو، ډیر سنگین هم واوره شو، طوفان هم و، ډیر شدید طوفانونه او باد و هغه سره یو ځای. متاسفانه تلفات تر پرون ماخام پورې چې ارقام اما مشته رسیدلې ده، اوس د تلفات و ارقام د شهیدانو ارقام یو سلو درې پنځوس کسان ته رسیدلې ده او همداسې نږدې تر سلو پورې متاسفانه خلک زخمیان شوي دي او او ان په سلګونو سلګونو کورونا متاسفانه مکمل لمنځه تللی دي هغه د برف کوچونو په خاطر ده او سره د سرکونو په ارتباط زف کوم چې په دوه وشت ول ان ولات چې واره شوې ده او د واره زخامت هم فکر کنم چه تر دو متر دو نیم متر بعض زنی تا رسیدی اینه دست زوس نشکارم چه یا دقیق ارقام تاست با وایم و تاثر با شریک کنم خب من تا اینه دوم را وایم چه ده سلها کیلومتر اینه سرکون اوس متاسفانه بندی ده واور لکبلا
بر مقصد چوم را کسان تا متروس هم رسی و رسولی دی یا پا کمو سیمو که چه تاسو یادوانه وکره چه لار بندی دی دقا ده لارو بند دخت استاسو د دې مرستې رسونې پروسه څومره ټکنی کړی ده
ان بدون شک چې خان سره مخامخ یو اوس هم مخامخ په دې خاطر چې اوسلار باندې ان اول زموږ لمرته په اول مرحله کې دا و چې باید هغه په ټول د افغانستان د شاره په مسیر او کوتلون چې دی او ور دې شو یو بیا زموږ لمرته دا و چې باید مون خلک ایجاد ورکو او ان اولی مرحله دا د خلکو نجات ورکولو هغه برنامه وو چې دا برنامه ان شاء الله تر تاسو خبرې مفقانه تر پایته ورسیدل او بیا هم برف کوچونه راغله چې په زین ولایتونو ولسوالۍ چې برف کوچونه راغله دا هم مشته افغانستان لپاره ډیر د ځاني متاسفانه تلفات رامنځته کړ چې اوس د مثال په توګه په نورستان ولایت کې د برګمتال ولسوالۍ کې هلته مونږ درې پنځوس کسان شهیدان لرو او نور ډیر ټپیان دي او په مایمای ولسوالۍ مایمای بدخشان ولایت کې هلته هم داسې وضعیت شو راپېښ شو چې متاسفانه هلته د برف کوچ له کبله زموږ هموطنان د لس تنه شهیدان متاسفانه هلته مونږ لرو او دولس نور کسان خلک چې ټپیان دي نن زموږ هغه آپریشن اوس روان ده چې دوه هلیکوپتر ته به ولیږو او دا زخمیان بیرته فیض آباد ته راولو چې اساسي تداوی دپاره
برمک صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي افغانستان ډېرې سیمې صاب العبوره دي او هر مهال د دې امکان شته چې طبیعي پیښې وشي پوښتنه مې اصلي دا ده چې تر اوسه پورې د دغې ستونزې د دایمي حل لپاره مو څه کړي دي او حد اقل د طبیعي پیښو په جریان کې چې کوم زیانونه رامنځته کیږي د هغې د کمښت لپاره مو په اساسي توګه څه کړي دي
زموږ برخورد طبیعي حوادثو په ارتباط متاسفانه تر اوسه مکسل عملي ده په هر ځای مونږ خپل مواد غذایي ذخایر لرو او نور هغه غیر مواد غذایي ذخایر لرو او نور ماری مالی مرسته چې ضرورت د هر ولایت پسته مونږ لرو دا خو داسې یو آمادگی ده چې ان اگر کداسي وای چې ان وګدوال ته وای ان ماقت هغه ده آمادگی ده چې کداسي ولادت را پیخیږي چې همداسي حالت شرو پیخ شو بیا مونږ وکړو چې خلک ته ژر ته ژر رسیدګو دا یو مسله ده اما په اساسي توګه که مونږ غواړو چې د افغانستان د په دې برخه کې په دې سکتور مونږ خپل یو اساسي چاره ولرو او چمتووال رو بیا هغه د پاره مونږ ضرورت درو چې یو اساسي برنامه یو ملی برنامه افغانستان لپاره طرح وکړو او بیا د ادارې چې اوس زما دغه مسولیت زما په غاړه ده دا یو اداره ده دا یو نهاد ده چې د افغانستان د حکومت یعنی د افغانستان پسته ده یو بیخی مستقل سکتور ده همداسې مونږ امنیتی سکتور لرو یعنی د اقتصادي او اجتماعي پرمختیایي سکتور لرو همداسې چې مونږ د عدلي او قضایي سکتور لرو دا هم په هر مملکت خصوصا په افغانستان کې دا یو سکتور ده یعنی که یو سکتور ده باید دغه ته باید اساسی توجه وشي د افغانستان د رهبری تر اوسه د په زه باید صادقانه وایم چې په پتیرو پنځلس کال کې چې د کرزی صاحب د په وخت په دوران کې هم و چې او اوس هم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی زموږ رئیس جمهور ده ډاکټر صاحب عبدالله هم چې اوس رئیس اجرا ده یعنی اوس دا یو تغییر چې راغلی ده او دوی زموږ د خلک هم پوهوي او هغه فهم چې ولا دوی اوس متوجه دي چې ولا دا خو یو ډیر مهم او اساسي سکتور ده بیا زه فکر کوم چې آهسته آهسته د دوی هم توجه ان شاء الله نور هم زیاته کیږي او که موږ وګورو چې په راتلونکو کې نه په راتلونکو کالونو کې په افغانستان کې د سکتور ته یو اساسي توجه وکړو، بیا دا برنامه باید تدوین وکړو چې دا برنامه باید درې سلو برخه ولري. یعنی افغانستان اولین دا یوازې په افغانستان نه دی، د دنیا د نړیوالو په سطح هغه مملکت هغه هیوادونه چې متاسفانه د طبیعي خطراتو اوس سره مخامخ دي، دوی خپل هر کشور هر مملکت خپل سنت او ملی برنامه جوړ کړی ده چې دغه په اساس لمرنه مرحله چې ده مونږ هم اوس کار شروع ده، اوس د ترتیب د برنامه ترتیبولو د ډیزاین د مرحله اوس آغاز شوی ده. یعنی خدای وغواړي چې پراتلونکو شپک میاشت که یعنی نهایتا یو کال بعد ان شاء الله مونږه کولای شو یو برنامه جامع برنامه ولرو چې د ټول افغانستان باید د طبیعي خطراتو په ارتباط باید مکمل د خطرات شناسایی شي، چې کله چې خطرات شناسایی شي مونږ بیا موږ معلومات کیږي چې د افغانستان کوم ساحه کوم جغرافیه د کوم خطراتو په مخه اوس هغه ده، یعنی موجوده تدابیر چې بیا مونږ ونیسو هر افغانستان هر سایه لپاره، بیا په هغه وخت مونږ کولای شو چې وای چې اوس افغانستان لپاره مونږ یو اساسي برنامه لرو کې دا شي په راتلونکو 15 کاله کې لس کاله کې بیا آیسته آیسته او د تدریجي په شکل افغانستان د انواع خطرات چې اوس افغانستان زموږ د خلک ژوند د خلک د معیشت او د زراعي وسایل او د افغانستان د فزیکی سرمایه چې د سرکونه دي د نور زیربنایي پروژې او سرمایه چې مونږ لرو دا ټول اوس په تهدید لاندې ده. پر راتلونکو کې بیا دا برنامه چې جوړیږي بیا اقدامات چې مونږ کوو عملی اقدامات نور ادارو سره چې همغږي کوو او دوی سره مشترک خپل پلانونه د یو جامع برنامه په اساس تطبیق کوو، بیا په هغه وخت مونږ کولای شو چې افغانستان اوس په دې سطح اوس موقعیت لري او دومره د خطرات د طبیعي خطرات په سکتور کې افغانستان دومره موقعیت لري او دومره کاهش او تقلیل راغلی ده.
او برمک صاحب د ورسته پختنې په توګه واړم پختم چې په اکثر ولایتونو کې چې له طبي پیښو څخه زیانمن شوی دي، مونږ داسې گزارشونه لرو چې خلک ناراضه دي. پختنه مې اساسي دا ده چې آیا تاسو هغه خلکو ته نه رسیدلې استه امکانات مو کم دي او که اوس خلک لاسرسی لري او ډیر زر کولای شي خپل غږ تر تاسو را ورسوي یا رسنیو ته ورسوي؟
یعنی اصلي مسله خو کله چې خلک خپل غږ هم اوچت کوي او مونږ ته په مونږ باندې غږ کوي چې هلته یو مشکل را پیښ شوی ده، مونږ خود دخ منوس دخ یو ښه خبره ده چې اوس د افغان ملت او زموږ ولس اوس د تاثیر د معاصر تحصیلات چې دوی ته دسترسی لري رسرسی لري او دوی کولای شي خپل غږ مسئولین ته ورسوي مستقیم. دا خو یو مثبت خبره ده، یعنی مثبت تحول ده په افغانستان کې مونږ ډیر اوس بیا یعنی هغه ته ډیر ارزښ ورکوو. او نور د دوه برخې چې د امکاناتو مسله ده او بیا د رسیدنی او د پاسخگویی هغه ظرفیت و امکانات ده. د امکاناتو په سطح متاسفانه چې حکومت هغه امکانات چې په خپل لاس لري او د مرکز او د ولایت په سطح، یعنی هر کله چې هر وخت چې د یو حادثه طبیعي حادثه را پیښیږي بیا مونږ خپل ټول امکانات را ټولوو او یو ځای کوو او کوشش کوو چې خلک ته ورسوو او خلک د نجات په مرحله کې خلک نجات ورکو او که مرستې ته ضرورت لري بیا ټول امکانات په کار اچوو چې خلک ته مونږ رسیدو کو. دا یو مسله. اما اصلي مسله دا ده چې حکومت هغه امکانات لوجستیکی امکانات یعنی او هغه تخنیکی امکانات چې په خپل لاس کې ولري او کله چې داسې حوادث او پیښې را پیښیږي بیا مونږ وکولای شو چې په موقع او سریع یعنی مونږ همزمان یعنی په سلور داسې یو سناریو به فرض وکړو چې یعنی په سلور برخ د افغانستان په ټول هغه مناطق چې کېدای شي واوري او نور حوادث را پیښیږي مونږ همزمان وکړو چې خپل ځان ورسوو هغه امکانات چې لرو خو رسوو. یعنی بعضې اوقات داسې حالت را پیښیږي چې که امکانات بیا محدود بو بیا تاسو نشی کولای چې ام زمان په ټول افغانستان یعنی په ټول ساحه چې هلته خلک زمان شوی دی باید خپل ځان ورسې بیا د امکاناتو مسله ده چې امکانات محدود ده زه منم او زه فکر کوم چې زموږ خلک هم دا مسله ته حتما متوجه دي چې افغانستان اوس تر اوسه هم دومره امکانات نه لري او حکومت هم په دې قانع ده چې امکانات نشته هغه امکانات چې شته بیا دغه همیشه استفاده کوو او استفاده هم کړی ده چې خپل ځان او ان مسؤلین باید خلک ته ورسوي
ډیر مننه کوم چې وخت مو راکړ
شکر سلامت اوسه سلامت اوسه
نفرت لخ کری یل کلم سبا د نفرت